نو دغه شماره چې دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومې که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چی با بغلان کی د غزل شپه اول منزل شو.
یو محل کې شهران ټول سی ویل د شامې بلی وی او سکون وی آرامش ویل د بعد غزل ویل د دکل مکول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالی تر سره شو.
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غ دلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتڼ شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلي و شپه په شعر رنګینه کړه. خو بیا ځلی د دوهم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې له وو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شعرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شعرخوخو پکې برخه اخیستي وه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپه ولمانځله. د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون، همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتو بغلان ادبی بهیر د شپه ولمانځله. سږ کال په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې دا شپه ولمانځله. سوله په ډیر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترس کی وویلی او د زړه خواله یې د شعر په ژبه باندې وکړه.
دا غزل شپه لا دیار لسوه 95 کال راهیسې بغلان ادبی بهیر لمانځي. دې بهیر په پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څخه لرې په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي، بل چې ماښام لمونځ وسو، ځینې کوچني کوچني ادبي بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسخوتن لمونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخ مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډېږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک ډول کوشنی کوي چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي، په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي، یوازې د ډیو وي او هغه شاعرانه احساس فوق العاده پرېدلې نو ال تخپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمین خوند اخلي او دغه ورېدل او ډېر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه البته د موجود وسله ډېر خدار کوي سیدا څنګه غاک ست دی نه موټر ست دی نه خلک ست دی نه مرش ست دی نه دی ټولنه دا ډېر بیروبار ست دی ډېر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډېر خبر نه وتی چې خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېره وخته دوام کوي ممکن تر ټوله سوي بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله سې ادبي تنده خړوباسې اشعران چې خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هماغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هماغه په یو خاص انداز یا په هماغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغه د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. دا غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخه کړو. په هلمند کې به سیمه ییز رسنۍ د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي ترسره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش
دیر مو دا باد مو انتظار گل نوس پڑل مست هلمن سم شو چنار گل نوس پڑل مست هلمن سم شو چنار گل نوس پڑل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډېری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران، ناتخوانان، هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه داسې شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلک وپېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشحاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د ناتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتې د قلم دی، غربت لږ مې پرېږده، دا وختونه محترم دی. ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تا څه کړي دي ووایستا کوم کارونه سم دي.
بل پلو د سکون سیمه ایزې راډیو مسؤول حافظ احمد نصرت وایي دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بېلابېلو ادبي ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ سیالي جوړه کړې وه. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون راډیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالی را پیل کړل. دې سیالی کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې، چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پاره شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکښې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړې کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانیو، پر ژوند، پر ترنمونو، پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه، چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زم غسې، ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زم غسې، یاران مې ټینګو ما
محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یادو یو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
او وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امنه فنا شعرونه خصوصا د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درېو لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 1400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا د درې وړو د متنونو د چاپ نن دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پری کلی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي راڅرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی که ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دریمی او دریمی همداسي. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یو ځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوي ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول لپاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجی لکبلا د سیده لکه بهرانه ناول او مگر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکتر لکه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوی چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د پدا په 1311 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا دغه وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کشتی کې د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره میین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې پیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1911 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د په کتابي بڼه د خپور کړی دی او د نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړ خپره کړی.
نیمګړی دا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلی ده، دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هماغه هلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل. مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې دی له اصولو سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن وروسته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دی یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې وروستي ناولونه یې بیا وروسته خپاره شول. انصور صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کښنې له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پیل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په
داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی. یعنې دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنګسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده. او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهانالدین خوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم ډېر خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي. دا هم د دې څېړل هم جالب دی د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهانالدین خوشکي کې په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتو باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي اول په پښتو لیکل شوی دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همداسې لیکو بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټډ اینډ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستانه بهر هغه هیوادوال شي
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نه کنه مونږه د یوازیتوب ژوند څومره ننګه
لیکوال شاغلی نوری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي روډي مجلې په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
کنور څنګه کې د لاسونه به پر لمر ولیکم، لونه به واخلم سپیده به پر سحر ولیکم، د گل تر شونډو به راتوی لکه نکهت سما، د گل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته په نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
ل شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي راډیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنه فنا شعر درول پښه.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چا ته دیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توب ندی، دی تمینا موایا دا خو مین توب ندی، ترا پس مر نشوی ز در پس مر نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستی وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستی وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه به د څه وچی دومره نا کردو که هم ستا زړه را نه تور نشو، زه له تا خفه نشوم، نه ما سکون در کړلو نه تا شرنګ ولیم، تکه ما ته ورځ نشوې زه هم تا ته شپه نشوم، دا دی څکانې وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، دا دی څکانې وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، داسې دی فنا کړم چې ځان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې ځان ته هم ښکارا نشوم،
لامینې فنا په مننې له شعره به اتن ته مخه کړو. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون له نن یو سل او څلور اویا کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ 55 مهم پوهنتون حساب شوی دی.
ویسکانسن پانتون شل پانزی او چانگی لری چو پلسکونو سر محسلین پکی درس وی. ملی اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد پالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانجی په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوه د شولان دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو د هغه پانجی د رئیس سره هم معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه پکې د عربي په ځانګړي توګه ایجپشن دانسونه پکې شو وسول نو ما دا خبره د رئیس د سعودي د کمال چې دې ممکن دی د افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن لري دا تاریخچه یې راځي په څه چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم چې کله پیل شوی زرګونه کاله راځي چې دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي غالې هم خلکتس کېږي او اتن کوي نو ډېر نو څه د خپل بورډ آف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ هغه کښېناستی په دې باندې خپل سرچینو په دې خبر بتمنه کړی دی نو په دغه ډول باندې دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په افغانستان کې داخل شوی
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پوهنځي څخه د دانس ډپارټمنټ کې ډیګري اخی فرضیږي هغه به هروم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
دې حقله خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه پریکټس هم اوس کوي یوه په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیرا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیلابیل ډولونه لري د دازوی اتن مثلا د منګالو اتن او د احمدزوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دې پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي
ورسره لدی چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي کنجونې دي کله چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستم لري او هیله لري
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه دي پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دغه عملی یا فزیکی دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده اما هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې دی خپل تیسز لیکي هغه تاسو مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي نو دی مجبور او مکلف دی چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدلای نه شي نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ
آزاد صاحب مننه. اوس به د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پانچي د محصلینو د اتنګ د نخمي یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولې شي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستې شې دې کړه
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوښۍ او شکر ادایینې په خاطر نشره پر وایي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کېږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګ تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نس پلار یا رب کر جګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهارا یا رب کر جګار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې دا شي رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کنداري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کوم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولې تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان قیامنو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب شکر ده وهاب.
لهم دی راپور سره د ازادي راډیو مچلې دا غنران غړم، زحمت شبر لتاسو اجازه.